مشال رادیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. په خبرونه کې زه ګل ایاز او ملیحا امیرزاده درته هرکلی وایم. په خبرونه کې د قبایلي سمو، خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری د خبرو ونیس پروګرام جمهوریت هم د روانې ګړۍ برخه ده. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له ملیحا امیرزاده نه.
السلام علیکم. ټټول اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په شوال کې ځمکني عملیات پیل کړي. په خیبر پختونخوا کې تیزو بارانونو 15 کسان مړه کړي دي او برېټانیا د اتوار په ورځ په تهران کې خپل سفارت بیا پرانیزي. تفصیل: د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په شوال کې د ځمکنو عملیاتو پیلولو اعلان کړی. د پوځ اماړیکو دفتر آی ایس پی آر مشر میجر جنرل آسم باجوا بیگا پر ټویټر په یو بیان کې ویلي، د پوځ مشر جنرل راحیل شریف په شوال کې د اهدافو ترلاسه کولو هدایت کړی. بیان زیاتوي، د پوځ مشر امر کړی چې په عملیاتو کې د ځمکني او هوایي ځواکونو د لاسته راوړنو لپاره همغږي وکړي. له څو ورځو راهیسې پر شوال د پاکستاني پوځ بمباری روانې دي چې پکې پوځ د لسګونو مشکوک وسلوالو وژلو دا کړي، خو د سیمې اوسیدونکي وایي په بمبارو کې ولسی وګړي وژل شوي. په آزادانه ډول د دواړو خواوو داوو پخلی نشي کېدی. په شمالي وزیرستان کې د تیر کال جون له نیمایي راهیسې پوځي عملیات روان دي چې له کبله لکونه خلک بې کوره کړل شوي دي. هلته بیا په شمالي وزیرستان کې اوتمانزو وزیر او د داوړو قبیلې مشرانو له حکومته غوښتنه کړې ده چې د سیمې کډوال دې زر خپلو کورونو ته ولیږي. تېره ورځ په بنو کې د یوې غونډې پر مهال دغو مشرانو ویلي دي چې د راتلونکي نهې په ورځ به ټول مشران سره کښېني او د خپل راتلونکي په هکله به یوه متفقه فیصله کوي. د جرګې یو مشر ملک جان فراز مشال ریډیو ته ویل:
وعدا وشی وعدا سے زبانی جمع خرچ ہوئی میشتے کی میں فیصلہ اکڑا اتمنزائے چے سٹول اتمنزائر دریمی چے ٹول اتمنزائیو پہی وہ پڑی سارا تاڑی گا چے زیوتا انشاءاللہ العزیز مردہ فیصلہ کی چے میر وزیرستان تا سیخ و دس وزیرستان تا دریمی چے کسک منل عزیزی تیور مجبوری آکا زیتی میش پا آمن سارا گوشتا اسلام آباد شمو گوشتا بلزی شمو گوشتا کنوی دنیو تا زیوتا میرور مجبوری چے وہ دنیو تا دا خپل فریود میر جواتاوی.
له دې مخکې هم د اوتمانزو مشرانو د خپلو غوښتنو لپاره له حکومت سره جرګې کړې دي چې په عزت سره واپسي یې لومړی غوښتنه ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي، زر به په لویه سطحه په پاکستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي. بیګا په کراچۍ کې د پارسیانو په یو میلمستیا کې د ګډون پر مهال نوموړي ویل، د ترهګرۍ او جنایتونو تر ختمولو به په کراچۍ او شمالي وزیرستان کې عملیات روان وي.
جب تک کہ کراچی ہر قسم کے کرائم سے پاک نہیں ہو جاتا
دیوائی ترہغو چھ کراچی لہ ہر ڈول جنایت یا جرمونو نوی پاک شوی عملیات بن درو پہیت صورت عملیات نہ ختمو ترہگرے پر زد جگڑا کپ شمالی وزیرستان کے داو کدہ ہیواد پ نورو برخو کے ترہغو چھ پدی کے ہم مک پ بش پڑتو گ نیو بریالی شوی دا عملیات بہ روان وی.
تر دې مخکې د کراچۍ په گورنر هاوس کې د وینا په وخت نواز شریف ویل، د کراچۍ عملیات هیڅ سیاسي ګوند پر ضد نه دي. د امر وکړ چې د سپریم کورټ له وینا سره سم دی ټول سیاسي ګوندونه خپلې وسلوالې ډلې ختمې کړي. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې تیزو بارانونو 15 کسان مړ کړي دي او تر لسو پورې ژوبل کړي دي. د خیبر پختونخوا د ژغورنې سرکاري ادارې ریسکیو 112 په خبره، د مړه شوو ټولو کسانو تعلق له 400 شبکه در سره دی چې پکې د یوې کورنۍ درې کسان شامل دي. د ادارې ویان بلال فیضی مشال ریډیو ته دا هم ویلي چې نن سهار په پېښور باړه روډ هم یو بس نیر ته د پرېوتو په پېښه کې ګڼ کسان ژوبل دي.
دلته چې دی نو د بارانونو د لاسه چتونه را پرېوتي نو 15 کسان هغه پکې جام بحق شوي دي. د 15 کسانو کې یو زنانه هم شامله ده، دوه چې دي پکې نو ماشومان شامل دي. دې نه علاوه نن باړه روډ نهر سره یو بس پرېوتی په اوبو کې نهر کې، هغې کې چې دی نو تقریبا 8 کسان زخمیان دي. یو زنانه ده، دوه ماشومان هغې کې دي.
نوموړی وایي، په بارانونو او تیزې سیلیا کې مالي نقصان هم رسېدلی او په ډېرو سیمو کې اوس هم بجلی نه ده بحال شوې. بلخوا د موسمیاتو محکمه وایي چې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې به بارانونه تر درې ورځو دوام ولري. خبرونه له مشال ریډیو نه اورئ. خو او شسلور کال وروسته به برېټانیا او ایران په تهران او لندن کې خپل سفارتونه بیا پرانیزي. په 2011 کال کې پر ایران د غربي بندیزونو پر ضد کارجنو مظاهره کوونکو په تهران کې پر برېټانوي سفارت برید وکړ چې په نتیجه کې سفارت وتړل شو. برېټانوي چارواکي وایي د هغه هیواد بارنو چارو وزیر فلیپ هامن به د یکشنبه یا اتوار په ورځ په تهران کې د خپل سفارت بیا پرانیستو ته ورشي. چارواکي وایي تهران به هم پر هغه وخت په لندن کې خپل سفارت پرانیزي. هامن پس د پاسه یو لسیزه کې د برېټانیې لومړی د بارنو چارو وزیر دی چې تهران ته ځي. یو شمېر اروپایي چارواکي د جولای تر 14 نیټې وروسته تهران ته تللي. پر هغې نیټې ایران او د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو اټمي تړون لاسلیک کړ. د تړون په نتیجه کې ایران خپل اټمي پروګرام محدودوي چې په بدل کې به پر هغه هیواد لګېدلې اقتصادي بندیزونه نرم کړل شي. د عراق لوړ پوړي شیعه خطیب آیت الله علی سیستانی خبرداری ورکړی چې که حقیقي اصلاحات نشي نو هیواد به له یو شمېر ننګونو سره مخامخ شي او ښایي وویشل شي. سیستانی په تېرو اونو کې څو ځلې د اصلاحاتو غږ وکړ چې بیا وروسته وزیر اعظم حیدر البادی پراخ بدلونونه او د اداري فساد یا درغلۍ پر ضد اقدامات وکړل. سیستانی تېره ورځ د فرانس خبري ایجنسۍ لیکلي که نن د اداري فساد پر ضد د غوسې جګړې په صورت کې حقیقي اصلاحات ونه کړل شو او په بېلابېلو سطحو ټولنیز عدالت عملي نه کړل شو نو داسې ښکاري چې حالات به د پخوا پرتله نور خراب شي او دا چې ښایي عراق د ویشل کېدو لورې ته کش کړل شي. په عراق کې د درغلۍ او خرابو حکومتي خدماتو پر ضد تر اونو مظاهرو وروسته وزیر اعظم عبادی روانه میاشت د اصلاحاتو پروګرام اعلان کړ. پارلمان هم زر د نوموړي پلان منظور کړ. د یونان وزیر اعظم الکسس سپراس استعفا ورکړې او په بوران ځپلي هیواد کې د ستمبر په 10 د انتخاباتو کولو وړاندیز کړی. بېګا وروسته په ټلویزیوني وینا کې سپراس ویل هغه استازلیک یا مینډیټ چې ده د جنوري په میاشت کې ترلاسه کړو پای ته رسېدلی او یوناني ولس باید اوس له سره پرېکړه وکړي. تر دې وینا مخکې کینلاسي مشر ولس مشر پروکوپس پاولو پولوس ته د خپل حکومت استعفا وړاندې کړه. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس کرنسو به یو د موسم حال له رابعه اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 103 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 103 روپۍ او 95 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 101 روپۍ او 80 پیسې او په 101 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 114 روپۍ او 50 پیسې او په 114 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 20 روپۍ او 40 پیسې او په 20 روپۍ او 50 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ او 10 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1 روپۍ 80 پیسې او په 1 روپۍ 2 پیسې او په 1 پاکستانۍ روپۍ 270 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1 پاکستانۍ روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور بنوم او کوټه کې وریځې وي او د باران امکان هم شته. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 20 او کم نه کم 20، بنو کې 18 او 20 او کوټه کې 18 او 19 وي.
خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې مليها امیرزاده وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ. پاکستانی فوج وای د شمالي بلوچستان په شاول کې ځمکني عملیات پیل کړی دي. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلي د کراچۍ او ترهګرو پر ضد عملیات به په کراچۍ کې او د ترهګرو پر ضد عملیات په هر صورت کې روان وي.
جب تک کہ کراچی ہر قسم کے کرائم سے پاک نہیں ہو جاتا کراچی آپریشن جو ہے وہ بند نہیں کیا جائے گا.
په مومندو او باجوړ کې د شری گوزن ناروغي ضد واکسینی کمپاین پیل شوه.
د شری ټیکی سره سره به دی کې منګه د ماشومان او تا چې کوم د 50 کال نه کم عمر دی هغه ته به پولیو ساس کې مورکو.
په جمهوریت خبرونه کې مو د سوات ریاست په مثال د پښتنو جرګو او ډیموکراسي تړاو څېړلی.
دلته کې بعد ګرځین د ویشو نو لس کاله پس چې دی نو ویش په ماتې ده فلا به کونه چې یاره ځان نه مشر وټاکو نه دی ځان نه به پای کې مشر وټاکو هغه ته به خان وي.
شننی او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. ترنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان فوج وایي د شمالي وزیرستان په شوال کې ځمکني عملیات پیل کړي. د فوج بیان میجر جنرال عاصم باجوا بیگا پر ټویټر په یو بیان کې ویلي، د فوج مشر جنرال راحیل شریف امر کړی چې په عملیاتو کې د ټول اهداف ترلاسه کړل شي. شوال د ځنګلو او غرونو ډکه سیمه ده او دا د طالبانو، القاعده او حقانی شبکې مهم مرکز ګڼل کیږي. په شمالي وزیرستان کې له تیر څخه د پاسه یو کال راهیسې فوجي عملیات روان دي. زپی شفق له پیښوره معلومات راکوي.
د پاکستان فوجي مقامات په داسې وخت کې په شوال کې د ځمکني عملیاتو د پیلولو خبر ورکړی چې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دې هېواد جنګي جټ الوتکو له یوې اونۍ راهیسې د شمالي وزیرستان او د خبر ایجنسۍ په بېلابېلو سیمو بمباري کړې چې په نتیجه کې د بهرنیانو په ګډون لسګونه ترهګر وژل شوي دي. د پاکستان فوجي مقامات ادعا کوي چې جنګي الوتکې د پنجشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په بېلابېلو سیمو کې د میشتو ترهګرو پر پټنځایونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه درې څلوېښت وسلوال پکې وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ وایان جنرال عاصم باجوا د جمعې په خپل ټویټر پاڼه په یو خبر کې بیان کې ویلي، د پوځ د لوی درستی جنرال راحیل شریف په لارښوونه په شوال کې ځمکني عملیات پیل شوي. نوموړي د هدفونو ترلاسه کولو لپاره د هوایي او ځمکني ځواک ترمنځ د ښې همکارۍ پر لرلو ټینګار کړی دی. شوال افغان پولې ته څېرمه د شمالي وزیرستان لرې پرته غرنۍ سیمه ده چې اسمان سکي غرونه لري چې په ګورو ځنګلونو پوښلي دي او د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پیاوړی مرکز ګڼل کیږي. پاکستاني ځواکونو د تیر 2014 میلادي کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې د میشتو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. پوځ ادا کوي چې دغه عملیاتو په اوږدو کې تر دې دمه د شمالي وزیرستان 90 سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړې او د بهرنیو وسلوالو جنګیالیو په ګډون د نږدې 3000 تروریستانو د وژنې او د هغوی د ګڼ شمېر مرکزونو او پټنځایونو د ورانولو ادا کوي.
درنو اوریدونکو، د زبې شفق په رپورټ کې مو واوریدل چې د پاکستان فوج د شمالي وزیرستان په شوال کې د ځمکني عملیاتو پیلولو اعلان کړی. پر دې سیمه له څو ورځو راهیسې د فوجي الوتکو بمباری روانې دي چې پکې فوج د ګڼو وسلوالو وژلو ادا کوي. خو ځایي اوسیدونکو وایي په بمبارو کې ولسی وګړي وژل شوي دي. په آزادانه اډو د دواړو لورو د اعداو پخلی نشي کېدی. د شوال ځمکني عملیاتو پیل په اړه په پامیر ساحل په امریکا کې د چارو لک پوها ډاکټر محمد تقی سره خبرې کړې دي. اولادې پښتنې چې د وزیرستان څخه د پاسه یو کال فوجي عملیاتو ته په کتو په شوال کې د ځمکني عملیاتو پیل ته څنګه ګوري؟
ټایمنګ لګ انټرسټینګ دی. د سړي چې امریکا کې دا پرون دا کیسه شروع شو چې پاکستان د ځواکونو څخه کوم امداد ملاويږي، کولیشن سپورت فنډ هغه بند کوي یا اشار کوي، د دې وجه چې پاکستان د حقانی ډلې برخلاف چې کوم عملیات دی هغه ټیک نه دي کړی.
د جولای په پیل کې چې د افغان حکومت د استازو او د طالبانو ترمنځ خبرې کېدی په امریکا نو پاغي کې خو حقانی ډلې کسان هم موجود وو، نو لدې ډاکټر صاحب د امریکا د دې خبرې پخلی نه کیږي چې رښتیا هم پاکستان د حقانی شبکې پر ضد اقدامات نه دي کړی؟
امریکه چې کوم خبرې کې دی د افغانانو او د طالبانو ترمنځ دا د حقانی ډلې دوه کسانو یو خو ګای مکانی وو او خو پنده اسلام آباد کې اوړي را اوړي بالکل لته موجود پروت دی. ډېر وخت نه خو یحیا حقانی ورسره چې د ډلې مهم کس دی او د جنگیالو کې ګڼل کیږي، بلکې د امریکې ټررست لیست باندې دی. نو پاکستان ته ټول معلومات شته. نصیر حقانی په اسلام آباد کې بارکو کې وجلی کیږي، حقانیان الته خپل مکتب دفتر چلی. کدا خبرې مونږ ته معلوم دي نو دا د سی آی اے د امریکې کم استخباراتي ادارې دي، د ځواکونو ادارې دي، هغه نه دا پټه خبر نه دي. نو دا ولې د سده چې یو خاطه په افغانستان کې امریکا د دوه خلکو پر خلاف جنگيږي او دوی مرخت دا معلومات هم لري چې مثال په توګه مولا عمر په کراچۍ کې چې ونه دا 2011 کې لیان پنټ پاکستانی سیاست مدارانو ته دا خبره کړې ده. خو دا لوی سوالات دي چې اخر دا خلک الته کول څه غواړي. ارز دا دي چې دینه نقصان افغانستان ته رسی، پښتونخوا ته رسی، قبایلو ته رسی، ټول پښتانه دي الته افغاناندی او د دې یو کوهیسیو کاروي نخکاری.
ډاکټر محمد تقی صاحب، د تیر کال د جون لنیمایي راهیسې په شوالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ عملیات روان دي. د شوال د دغه تازه عملیاتو په تناظر کې تاسو د شمالي وزیرستان څخه د پاسه یو کال عملیات څنګه ارزوي؟ نتیجې درته څنګه ښکاري؟
شوال علاقه د فارسټیشن ویجیټیشن ډیر دنو ګورلا جنگ التبوی او غالبا چې د دې پاری سارو چې د اخره کې په دې سره ګورو. خو یو څو سوالات دا پورته کیږي چې یو خو د کال نه زیاتو شو د ضربې عملیات بیا د هوایي بمباریانې کوي، هغه ته د پرسیژن سټرایک وایي چې بالکل دا خو په هدف لګیدلې دي. نو دا معلومات اوس موږ ته نشته. د پاکستان مطبوعاتو ادارې لیکلي دي ورباندې چې د دې انډیپندنت ویریفیکیشن نشي کېدی. چې لږ شفافیت پکار ده د پاکستاني عملیاتو کې. یو خو ویریفیکیشن چې دا خلک چې دومره دی وایي چې دا زیانونه د ترګرو شو یا چرته دي، دا خلک د دې معلومات ولې نشته؟ عوامو ته ولې نشته؟ میډیا ته ولې نشته؟
کارپو ډاکټر محمد تکیو چې د مشال اډیو همکار پامیر ساحل سره د شوال کې د ځمکني عملیاتو په اړه مرکه کوله. درنو وروڼو، د پاکستان وزیر اعظم وایي ډېر ژر به د هیواد پر سطح د وسلوالو ملیشو پر ضد عملیات پیل کړي، او دا چې د کراچۍ او وزیرستان عملیات به د جنایتونو او ترهګرۍ ختمولو پورې روان وي. نواز شریف دا څرګندونې بیګا په کراچۍ کې د پارسیانو یوې میلمستیا ته د وینا پر مهال وکړې. نور تفصیل د ریاض مساخل پر رپورټ کې.
د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې تر څو ملک د وسلوالو نه نوي پاکړی شوی، تر هغې به پوځي عملیات جاری وي او ډېر ژر به د وسلوالو ډلو په ضد نور عملیات هم پیل کړي شي. دوی وایي چې کراچۍ د وسلوالو او بتخورو نه پاکول د حکومت لومبه پاملرنه ده.
جب تک کہ کراچی هر قسم کے کرائم سے پاک نہیں ہو جاتی،
تر هغه چې کراچۍ له هر ډول جنایت یا جرمونو نوي پاک شوی، عملیات به نه درو، په هیڅ صورت عملیات نه ختمو. د ترهګرۍ پر ضد جګړه که په شمالي وزیرستان کې دا او که د هیواد په نورو برخو کې، تر هغو چې په دې کې هم موږ په بشپړ توګه نه یو بریالي شوي، دا عملیات به روان وي.
د وزیر اعظم وینا وه چې کراچۍ اپریشن د کوم یو ګوند یا خاص ډلې په ضد نه دی، خو بل طرف ته په عین حال کې متحده قومي موومنټ په وزیر اعظم تور پورې کو چې دوی له د خبرو اترو او ملاقات موقعه ورنکړه او نه یې د دوی ګیلې واورېدې، او د یو طرفه خبرو وروسته وزیر اعظم بیرته لاړو. خبري غونډې ته د خطاب دوران د متحده قومي موومنٹ غڑی فاروق ستار وینا وا،
پرائم منسٹر صاحب نے بہت مایوس کیا ہے ہمیں،
وزیر اعظم سے منگ ڈیر مایوس کڑی ہو، کمی عینی او قانونی نکتی چی منگ راپور تک کڑی دی داغے جواب خو راکوی نا، منگ دا تپوس کو چی ولی پائین عمل درامت نکی گی، منگ دا اپریشن خلاف نیو، خو غوارو چی دا دی پاک صاف ہوشی، زمونگ گلے دانا دا چی نواز شریف منگ سر ملاکات و نکڑو، زمونگ مسئلہ دا دا چی کم دا عین خلاف ورزی دا دستر گوڑان دی کی گی، نو نواز شریف سے بلا دا دی خبر دل پک
کار دی، اس سے آگاہ ہونا چاہیے.
سوجدا چی یو طرف تا وزیر اعظم نواز شریف ملک نہ د ترهګری او وسلوالو ډلو ختمولو خبره کوي، نو بل طرف تا متحده قومی موومنٹ د کراچی په عملیاتو نیوکی کوي. په دغه اړه مشال ریډیو د سیاسی چارو د کارپو او خبریال سید علی شان تپوسو کو نو دوی
کوم چې کوم پالیسیز دي په هغه کې ابهام بیخي ډېر زیات دی. اول به دوی دا ویل چې باید چې په کراچۍ کې فوج راشي او دلته آپریشن وشي، او بیا چې کله دلته رینجرز آپریشن شروع کړي چې هغه نیم فوجی دستی دی، نو دا هغه په نتیجه کې داسې دی چې د ام کیوم ډېر کسان چې هغه بتخوري کوله، هدفي وژنې کولې، دشتونې کولې او نور داسې ناجایز او ظلمونه یې کول، هغه خلک چې گرفتار شو نو د هغې ورځې سه بیا ام کیوم چې دی او د ام کیوم قیادت چې دی هغه په بغارو دی، په نارو دی، او دا وایي چې په کار دی دا آپریشن داسې نشي وشي.
د یادونې ده چې څو اونۍ وړاندې سند رینجرز کراچۍ کې د ام کیوم په مرکز 90 چاپه وهلې، او دغه دوران یې مختلف قسمه وسله او د متحده قومي موومنټ ځینې مشران او کارکونکي هم نیولي وو. دا د هم یادوي چې ام کیو ام د کراچۍ اپریشن او خپل مشر الطاف حسین پاړه د حکومت د رویې په ضد د قومي او صوبایي اسمبلو او سینټ نه استفاګانې ورکړې دي، خو تر دې دمه دغه استفاګانې نه دي منظوري شوې. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه،
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 7 بجو،
د یارانو مشال
په 7:30 بجو.
مشال لړو ته تاسو غوږی د نور درکو د خبر پښتونخوا بیلا بیلو سیمو کې بیګا د شپې تیز سیلې او طوفاني بارانونو کې د یوې کورنۍ درې کسانو په شمول 15 تنه مړه شوي دي. د موسمیاتو محکمې بلخوا وایي چې دا بارانونه به تر 3 ورځو پورې دوام ولري. نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا سرکاري امدادي ادارې ریسکی 1122 ترجمه تر مخه بیګا د شپې د خیبر پختونخوا پیښور، چارسدې، نوخار، مردان او نور سیمو کې تیز بارانونو او زلې له وجې د کورونو چتونو، دیوالونو او ونو راپرېوتو پیښو کې 15 تنه مړه او 13 پورې کسان ژوبل شوي، چې پکې ماشومان او زنانه هم شامل دي. د دوی په وینا د مړه شوو 15 واړو کسانو تعلق د چارسدې شبقدر تحصیل سره دی، چې پکې د یوې کورنۍ درې کسان هم شامل دي.
د ریسکی 1122 ترجمان بلال فیضی دا هم ویل چې نن سهار پیښور باړ روډ باندې هم یو بس نیر ته پرېوتلې چې پکې ګڼ شمېر کسان ژوبل شوي دي.
چارسده تحصیل شبقدر دلته چې دی نو د دے بارانونو د لاسه چتونه را پریوتی نو پنځه کسان چې دي هغه پکې جام بحق شوي دي. دې پنځو کسانو کې یو زنان هم شامل ده، دوه چې دي پکې نو ماشومان شامل دي. دې نه علاوه نن چې دی باڑا روډ نهر سره چې دی او یو بس چې دی هغه پریوتی وو په اوبو کې نهر کې، هغې کښې چې دی نو تقریبا اته کسان زخمیان دي. دغسې زخمیانو کښې چې دی نو یو زنانه ده، دوه ماشومان هغې کښې دي.
نوموړي زیاته کړه چې دا ځاني زیان علاوه دغه بارانونو مالی زیان هم اړولی دی، چې پکې په چرسده روډ باندې د بجلی او موبایل ټاورې ونې او سان بورډو را پرېوتو له وجې ډېرو ځایونو کې بجلی هم تر اوسه پورې نه ده بحال شوې. بلخوا د خیبر پختونخوا د موسمیاتو محکمې یو مشر ډایرکټر مشتاق شاه مشال لیړو ته وویل چې د دغه بارانونو لړۍ به د قبایلي سیمو په شمول د خیبر پختونخوا زیاتره برخو کې تر درې ورځو پورې په دمه دمه دوام لري. د پام وړ ده چې د موسمیاتو محکمې مشر دا هم ویل چې دا بارانونه به د خیبر پختونخوا په شمول په قبایلي سیمو کې خیبر، باجوړ، ممند او اورکزی ایجنسۍ کې هم د راتلونکي میاشتې تر پنځمې نېټې پورې به دمې دمې سره دوام لري، چې پکې د بیګا په شانتې د تیزو بارانونو امکان هم شته دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړی ته تاسو غوږ یې درنو دن کو رپورټن وای. امریکا پر پاکستان د ترهګرۍ ضد جګړې په لړ کې مالی مرستې بندې کړې دي. پاکستاني ډان ورځپاڼې تېره ورځ خبر ورکړ چې امریکا ځکه پر پاکستان په جګړه کې د ائتلافي یا ملګرو هیوادونو د ملاتړ یا کولیشن سپورټ فنډ په نوم پیسې بندې کړي چې د حقاني وسله والې شبکې پر ضد یې سندې کړي. د امریکا د بارونو چارو وزارت جان کیریبي پرون تیر ماښام د خبري غونډې پر مهال وی دا له دفاع وزارت تړلې معامله ده او ورباندې سنې شي ویلي. نور تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته ویلي دي چې په وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د حقاني شبکه نه ده ځپلې. د راپور له مخې واشنګټن ویلي دي چې کانګرس ته د دې تایید نشي کولای چې په شمالي وزیرستان کې د حقاني شبکې ته زیان اوښتی دی. د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي وویل چې واشنګټن په 2014 کال کې پاکستان ته په ښکاره وویل چې مرستې په دې شرط ترسره کوو چې د حقاني شبکه وځپئ. جلالي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ عملیاتو ته په اشاره وویل اوس له عملیاتو امریکا ته ښکاره شوې ده چې پاکستان پر دښمنې عمل نه دی کړی، د حقانی پر شبکې فشار نه دی راوستی او برعکس له هغې سره یې مرسته کړې ده. له همدې امله د امریکا متحد ایالتونو پاکستان ته خبر ورکړی دی چې نورې دا پیسې نه درکوو. د پاکستان په حکومت کې د ځینو باخبره سرچینو په وینا د دغه هیواد یو شمېر رسنیو خبر ورکړی دی چې امریکا پیسې بندې کړي دي او د متحد ایالتونو دفاع وزارت خپلې اندېښنې په واشنګټن کې د پاکستان سفیر رسولی دی او په اسلام آباد کې هم چارواکي خبر کړی دی. د افغانستان نوی حکومت چې له پاکستان سره ښه اړیکې لرل تیره اونۍ پر پاکستان سخت انتقاد وکړ او تورن یې کړ چې په ښکاره ترورستان د دوی په خاوره کې غونډې کوي. علي احمد جلالي په دې باور دی چې پر پاکستان به فشار نور هم زیات شي. فکر کوم چې دا فشارونه به پر پاکستان زیات شي، د دې لپاره چې له نشو ښکاري چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې او له افغانستان سره د ترهګرو د ځالو په له منځه وړلو کې صادق نه دی. د افغانستان د حکومت یوې مهمې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل که چېرته دا خبر رسمن تایید شي نو دا خو د کابل بنیادي غوښتنه ده چې له مختلفو لارو پر پاکستان فشار راوړل شي څو د ترهګرو مخه ونیسي.
رپورٹ وړاندې کولو. پاکستان و اسلام آباد او کابل دی په ګډه د ترهګرۍ مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د بارونو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله تېره ورځ د اونیزې خبري غونډې پر مهال پر یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړې. ده وویل د پخوا پرتله له امریکا سره د پاکستان اړیکې ښې شوې دي. نور تفصیل د ریاض مساخیل په رپورټ کې.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله د هند او افغانستان سره د تعلقاتو په ګډون په یو شمېر چارو خبرې وکړې. د دوی وینا وه چې افغانستان او پاکستان لا په شریکې سره د ترهګرۍ مخنیوي او امن دپاره کار په کار دی. د یو تپوس په جواب کې چې ګنی امریکایي انتظامیه د ضربې عذب اپریشن نه مطمئن نه ده او نه غواړي چې کولیشن سپورټ فنډ نور جاري وساتي. د دې په جواب کې ویان وې چې پاکستان د ښه او بدو وسله والو تمیز نه کوي او د ټولو په ضد یو شان کاروي کیږي. دی وایي
دواړه غاړي د کولیشن سپورټ په ګډون په مختلفو څانګو کې مشورې کوي او دواړه اړخیز تعلقات اوس هم ښه اړخته روان دي. تر څو چې د ضربي عذب اپریشن خبره ده، نو دې دوران د ټولو وسله والو خلاف یو شان کاروایی روانې دي او وسله والو کې د ښه او خراب فرق نشته.
د کولیشن سپورټ فنډ په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د دفاعي چارو کارپو او د پاکستانی پوسټ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند وې دا هغه پیسې دي چې امریکا او نور اتحادی ملکونه یې پاکستان ته د ترهګرۍ خلاف شوی جنگ کې نقصان په بدل کې ورکوي.
پاکستان ته په فوجي مد کې د پاکستان د خرچو د پاره چې هغه په د فوج په اپریشن باندې کیږي، دا هغه د پاره د کولیشن د طرف هغه ملکونه چې کم په دې کې شامل وو دا هغه یو فنډ جوړ شو. نو دا هغه فنډ نه به پاکستان ته په هر کال کې څه پیسې ملاوي دلی. دغه پیسې به امریکي پردیشت پری دې سکولې چې پاکستان زمونږ مرسته کوي او هغوی چې کوم مونږ سره تعاون دی هغه پوره پوره دی، نو د هغې سرټیفیکیشن نه پس پس پاکستان ته دا ملاوي دي. لیکن د پاکستان چې کومې خرچې دي هغه د دغې نه زیاتې دي.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي، د امریکا لخوا کولیشن سپورټ فنډ لړکې شرطونه رامخته کېدو سره به د پاکستان امریکا په تعلقاتو څه اثر پرېوزي. په دغه اړه راته د سیاسی او دفاعی چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری اوی د داسې خبرو مقصد په پاکستان دباو چول دی. دی وایي
کولیشن سپورټ فنډ خو به اسې هم د 2014 نه ډیر کمیدو، ځکه چې د کیری لوګر بل کومه برخه وه هغه هم په ختمېدو ده او ورسره دا فنډ هم ډیر لږ پاتې دی. خو په داسې وخت دا خبره کول چې ضربي عذب اپریشن کې حقانی ډلې ته زیان نه دی ورکړی شوی دا یوازې په پاکستان دباو اچولو دپاره ده. خو زه نه ګڼم چې دا طریقه به د پاکستان په پالیسو سره لوی اثر وغورځوي.
پاکستان کی پالیسی میں کوئی زیادہ اثر ڈالے گا.
د یادونه دا چې د کولیشن سپورټ فنډ مت کې 13 میاشم پاکستان ته 325 ملیون ډالر ورکړی شوې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
درنو اوندونکو د خیبر پختونخوا حکومت د پرمختیا او پلانونو ادارې په هغه صوبې کې د 15 دیش پرمختیایي پروژو منظوري ورکړې. د دې ادارې چارواکي وای دا پروژې به په ډیر اسماعیل خان، مانسیری، بنو، سوات او ځینو نورو ښارونو کې عملي کیږي. خو په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړي انتقاد کوي چې د تحریک انصاف په مشرۍ ائتلافي حکومت په تیرو دوو کلونو کې د پلان نه لرلو له کبله پیسې نه وي لګولې او د تیر حکومت په روانو پروژو یې هم کار نه دی کړی. نور تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورٹ کې.
دا خیبر پختونخوا د پرمختیایي او منصوبه بندۍ ادارې یا پی ڈی ڈبلیو پی یو غونډه کې د خیبر پختونخوا لپاره د 15 ترقیاتی منصوبو منظور ورکړه او دې لپاره پنګ هم مختص کړه. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پروس خټک لپاره د منصوبه بندۍ او ترقی یا د پی این ڈی محکمې مرستیال خلیق الرحمن مشال لیډو ته وویل چې دغه 15 منصوبو لپاره خوشه او یا عربونه سیوا پنګ ایښوده شوې ده چې پکې د تعلیم، صحت، سیلګرۍ، سړکونو جوړول، لایبرری جوړول، د ماشومانو لپاره د خیر ښېګڼې ادارې، د ډیمونو جوړول او دین علاوه یو شمېر منصوبې شاملې دي. پختونخوا اسمبلی کې د مخالف ډلو غړي وایي چې پاکستان تحریک انصاف حکومت تیر دو کال کې هم چې کوم پرمختیایي کارونه نه دي کړي او چې څومره هم د هغې پنګ یا فنډونه وو هغه مرکز ته واپس تللي او ضایع شوي دي. دوی وایي خوشحاله بهی که دغه پرمختیایي کارونه وکړ خو ولې تمې ترنه نشته دی. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړی ګوهر علی شاه چې د ترقی او منصوبه بندۍ د سټینډنګ کمیټې غړی هم دی مشال ریډو ته وویل
منصوبے
چوغاری وی کم د بدلون په آواز باندې کوم تبدیلی نه یقینا چې دا د هر سړي د غره آواز دی خو بیا عمل کې راوستل زما په خیال باندې هغه د دوی نه ول شو
د پمړ د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پروس خټک لپاره د منصوبندۍ او ترقی یا د پی این ډی محکمې مرستیال خلیق الرحمن دا هم ویل چې دې منصوبو کې د ټولو غټه او مهمه د سوات موټر وی ده چې د کرنل شیرخان انټرچینج نه تر چک درې پورې خوشا یو 80 کیلومتره شپږ لینه سړک جوړیږي او د دې لپاره خوشا درې سلویخ ارب روپۍ هم اخوادي شوي دي او د وزیر اعلی هدایت دی چې په دې باندې زر تر زره کار پیل کړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال اړو ته تاسې غوږ درنو اردوونکو وخت شوی دی د ماسپښین یوه نیمه بجه. ملیحه امیرزاده نه به د خبرونو لنډیز پور.
دا پاکستان پوز شمالی وزیرستان په شوال کې د ځمکنو عملیاتو شروع کولو اعلان کړی. د پوز اماړي کو دفتر آی ایس پی آر مشر میجر جنرل آسم باجوا بیگا په ټویټر په یو بیان کې ویلي د پوز مشر جنرل راحیل شریف په شوال کې د اهدافو ترلاسه کولو هدایت کړی. هلته بیا په شمالی وزیرستان کې اوتمنځو وزیر او د داوړو قبیلو مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د سیمې کډوال دي زر خپلو کورونو ته ولیږي. تېره ورځ په بنو کې د یوې غونډې پر مهال د هغو مشرانو ویلي چې د راتلونکي نوې په ورځ به ټول مشران سره کښېني او د خپل راتلونکي په هکله به متفقہ فیصلہ کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي زر به په لویه سطح په پاکستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي. بیګا په کراچۍ کې د پارسیانو په یو میلمستیا کې د ګډون پر مهال نوموړي ویل د ترهګرۍ او جرمونو تر ختمولو به په کراچۍ او شمالي وزیرستان کې عملیات روان وي. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې تیزو بارانونو 15 کسان مړه کړي دي او 13 پورې ژوبل کړي. د خیبر پختونخوا د ژغورنې سرکاري اداره ریسکیو 112 وایي د مړو شوو ټولو کسانو تعلق له 410 شبکه در سره دی. اداره وایي چې نن سات په پیخور باړه روډ هم یو بس نیټه ته پرېوتو په پیخه کې 8 کسان ژوبل دي. خواوشا څلور کاله وروسته په برېتانیا او ایران په تهران او لندن کې خپل سفارتونه بیا پرانیزي. په 2011 کال کې پر ایران د غربي بندیزونو پر ضد کارجنو مظاهره کوونکو په تهران کې پر برېتانوي سفارت برید جوړ کړ چې په نتیجه کې سفارت وتړل شو. د برېتانیې د بهرنیو چارو وزیر فلپ امن به د اتوار په ورځ په تهران کې د خپل سفارت بیا پرانیستو ته ورشي. د عراق یو لوړ پوړي شیعه خطیب عهدالله سیستانی خبرداری ورکړې چې که حقیقي اصلاحات ونه شي نو هیواد به له یو شمېر ننګونو سره مخامخ شي او ښایي وویشل شي. سیستانی په تېرونو کې سوز لې د ساعت او غږ وکړ چې بیا وروسته وزیر اعظم حیدر علي بادي پراخ بدلونونه او د ادارې په سر پر ضد اقدامات وکړل او د یونان وزیر اعظم الکسیس سیپراس استفا ورکړې او په تورنځپلي هیواد کې د ستمبر پر 6 د انتخاباتو کولو وړاندیز کړی.
ملیح امیرزاده بچی تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ ټکي په دې رپورت کې راغونډې کړي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلي چې پکې د پېښور نه خبرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښه او مضبوط تعلقات د وخت ضرورت دی او دغه لړکی د دواړو هیوادونو چارواکو له پکار دي چې په یو بل د تورونو لګولو نه یوازې ډډه وکړي بلکې د خپل منځي مرستو زیاتولو لپاره هم غوره ګامونه پورته کړي. د ادارې په وینا دا یو حقیقت دی چې افغانستان او پاکستان د ترهګرۍ تشدد او رانکاری د پیښو ښکار دي او د ترهګرۍ د ستونزو مخنیوي لپاره په یو بل د بې بنیاد تورونو لګولو سره نه یوازې دا چې دغه ستونزې کمېدی نه شي بلکې اختلافات، غلط فهمۍ او نور شکونه ورسره هم سر راپورته کوي چې د دې منطقې لپاره ښه نه دي. ادارې زیاتوي په داسې صورتحال کې به دواړو ملکونو له سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي او باید چې عسکري مشروالۍ په پوله د ترهګرو او ورانکارو د تګ راتګ مخنیوي ول لپاره یو بل سره د استخباراتي معلوماتو تبادله هم وکړي او دارنګ سیاسي مشروالۍ په منطقه کې د امن او د دې هیوادونو د اولست ترقی لپاره اړیکو زیاتولو ته نور پاملرنه ورکړي. بل په لو مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا سوات موټر وی کې زړه خوښي او ښه خبره ده او د دې سره به نه یوازې ملکنډ ډیویژن بلکې ټول صوبه کې ترقی راشي ځکه چې د سیلګرۍ صنعتونو کاروبار او د اوبو نه بجلی پیدا کول د پاره د دا قسمه منصوبو لوی ضرورت وی. اداریه وایي چې د صوبایي حکومت لخوا د سلور مخیزه سړک په ځای شپږ مخیزه سړک جوړول نور هم ښه خبره ده خو د دې خبرې سره اتفاق نه دی پکار که ان ایچ ای دا کار نه کوي نو صوبایي حکومت به یې په خپلو وسایلو کوي ځکه چې د سړکونو جوړولو کار د ان ایچ ای دی او صوبایي حکومت له پکار دي چې دغه لړکی د مرکزي حکومت او وزیر اعظم سره خبرې وکړي او یا دې دا معامله په قومي اسمبلی او
سینٹ کی راپور تکڑی دریا آخری ویچی وزیر اعظم خیبر پختونخوا کی دو کم میٹرو بس سروس خبر کڑی وا بھائی حق پیسی پسوات موٹر وے او لگوی دیسر بدی اسلام آباد او پیخور نہ سفر کو ان کو تا آسانی پیدا شی او ٹول سی مبا مخ پتر کئی روانہ شی
دسمی حالات او دو نڑے مطبوعات
د سیمهلات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. امریکای نیویارک ټایمز رسپانډ د پاکستان او هند پر پوله د تاوتریخوالي لقبل د دوړو هوادونو اړیکو ترنګلتیا ته کتنه کړې ده. په لیکنه کې راغلي ک یوه خواته د یو خواته هندي وزیر اعظم نریندر مودي پاکستان ته جواب ورکولو ته تیار ښکاري، نو بلې خواته متحده عرب امارات چې په خوا یې له اسلام آباد سره ښې اړیکې ول اوس نوی ډیلی خپل ملګری بولي. بلخوا د مشال اړیو خبرونو مرکزی سانګې هم د پاکستان او هند اړیکو خرابوالی موضوع څېړلې. د دواړو لیکونو مهمه برخه لمليحه امیرزاده ناور.
نیویارک ټایمز رسپانډ لیکي په دې وروستو میاشتو کې د پاکستان او هند په سرحدي سیمه دواړو خواو ته د تشدد زیاتوالي اندېښنې راپورته کړې دي چې کېدای شي حالات بے قابو شي او په نتیجه کې د دواړو ترمنځ یو بل جګړه وشي. رسپانډ لیکي دا ښکاره خبره ده چې د دومره کالو صبر پس ته هند وزیر اعظم نریندر مودي جوابي کاروایی کول غواړي، خو هند چې د پاکستان په مقابل زیات قوي او کامیابه هیواد دی د جګړې په صورت کې ورته د زیات تاوان د ورسېدو احتمال دی. په څلور دېرشو کالو کې مودي د هند ړومبی وزیر اعظم دی چې د متحده عرب اماراتو دوره وکړه. متحده عرب امارات چې مخکې پاکستان ښه ملګری هیواد وو اوس ورته له هند سره ښه تعلقات زیات ګټور ښکاري. په یو ګډ خبري بیان کې دواړو حکومتونو د ترهګرۍ لپاره د مذهب د استعمال غندنه وکړه او د ترهګرۍ خلاف په همکارو کولو رضا شو. ورځپاڼه لیکي د کشمیر په حواله نوو اندېښنو ته په پام سره امریکا او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون له هند او پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې له زغم نه کار واخلي او خپلې مسلې خبرو اترو له لارې هوارې کړي. ورځپاڼه د دې لپاره روانه میاشت دواړو هیوادونو د خارجه چارو سلاکارانو ترمنځ ملاقات یو ښه موقع ګڼي. بلخوا د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې پاکستان د هند تر واک لاندې کشمیر نه بلتون پالو ته د یو ملاقات لپاره بلنه ورکړي. دا ګام د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو د بحالۍ کوششونو لپاره یو ګواښ دی. د پاکستان های کمیشن کشمیری بلتون پالو ته د بلنې ورکولو په دفاع کې ویلي دي چې له دې مخکې هم داسې ملاقاتونه شوي دي. په کمیشن کې د مطبوعاتو د سانګې ویان منظور علي میمن ویل چې مخکې هم داسې لیدنې شوي دي، په دې کې داسې سنوي یا بې مثالی خبره نشته. داغه په خبره نه پوهیږي چې ولې دې خبرې ته دومره توجه ورکول کیږي. د دې خبر پر رد عمل کې هندي چارواکو خپګان ښکاره کړی دی. دوی ویلي دي چې په مناسبه توګه به جواب ورکوي. هند تیر کال له هغې وروسته د دواړو هیوادونو د خارجه سیکرټریانو ترمنځ ټاکل شوي ملاقات منسوخ کړو کله چې پاکستان د بلتون پالو سره سلا مشوره کړې وه. هغه وخت هند پر پاکستان تور لګولو چې په کورنیو معاملو کې مداخلت کوي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې لدې وړاندې په هند کې مخکنیو حکومتونو د پاکستان او کشمیری بلتون پالو ترمنځ ملاقاتونه زغملي، خو هندي وزیر اعظم نریندر مودي چې تیر کال واکمن شو داسې اشاره ورکړې دي چې دوی به اجازه نه ورکوي.
مشال رادیو ستاسو رپورٹ خوخه ستاسو
کولو درنو په مومندو او باجوړ کې د شری ناروغي مخنیوي واکسینی کمپاین پیل شوې ده. مهم تیر ورځ پیل شو چې یو لس ورځې به دوام لري. په دې کمپاین کې به تر 15 لکو نه زیاتو ماشومانو تستنی او انجکشنی د پولیو د انجکشنی او ساسکي ورکول کیږي. نو تفصیل د شانه واسطه رغځي پر رپورٹ کې.
په محمد ایجنسی کې د شری مرض په ضد دولس ورځنی مهم پیل شوی چې په دې مهم کې به د شپږو میاشتو نه تر دلسو کلونو پورې د عمر والو 1,00,000 ماشومانو ته تاسکي او ټیکې وهل کېږي. دا مهم د محمد ایجنسی په اته وړو تحصیلونو کې روان دی او د غلنې په لوی روغتون کې د ساپو لسیمې راغلی یو تن چې ویلي د شری د مرض نه د بچ کېدو لپاره ماشوم زوی راوسته دی. د شری د مرض په اړه خبرتیا هم لرله.
منتظر نامه مې دا هو ته دې وجه وو چې شیر په بیا ناراضي دونه خطرناک شه ده چې تبه ورسه شیری سا کله شیر په راشي تبه ورسه زیاتې ټول خلک چې ماشومان ته ټکی وي چې ټکی وته ونه وي کنه نو بس په نقصان کې به ماشوم.
د صحت د محکمې یو ټیکنیشن چې دغه ماشومان ته چې کوم لشپګو میاشتونه کم عمر ولادي ورته احساس کې ورکول او تر د لسو کالونو پورې ماشومان ته ټیکی یا ستنه وهلې ور سره مې خبرې وکړې.
زما بیب نوم دی پی ټیکنیشن ما پریزر پروت په دې کې ویکسینز بنګ پراته چې کله موږ ویکسینیشن کله ماشوم ته کوو موږ سدا دغه را سدي د کیری ویکسین کیریر پاره کې پوم دی سلور په کې سپیک پراته دي چې ګنټو پورې دغه موږ یوز کوو چې ګنټي کې دا ختم نشي دا به موږ دغه کوو ختمو به بل موږ جوړو ډوز ما
مطلب دار ہاف سی سی منگا ورکو لس اما شومان پدی یو وائل بانی کیجی کم سرن چ منگا یوز کو اغا منگا سیفٹی باکس تا چو بے بل ماشوم د پار بے منگ نو سرن یوز کو
ددا سے ٹکو او ساز کو د محکمے د محمد جنسی د مشر ڈاکٹر شبیر سر میں ہم خبر وکڑے
د شری ٹکی سر سر با دی کی منگا د ماشومان او تا چ کم د پیزو کول نہ کم عمر دے اگے تب پولیو ساز کی مور کو کم تے منگ نو فکس ٹیم نو وی اغا 24 تھی پدی کی چ کم منگ سرا او ٹری ٹیم نا اساخلی اغا 127 تھی چغبا مدرسو تزی وجرو تبزی او کلی کلی کے با یو خاص سنٹر منگ جوڑی کڑی چاہیے کہ بکینی معشومان تبا چکم دشپگ میشن والا دلہ سکالو پور عمر دے اگوی تبا دشری ٹکے وخی
او ڈاکٹر شبیر وویل چې د هغوی ټیمونو سره حکومتي سکیورټی هم شته ده او په محمود ایجنسی کې کوم داسې ځای نشته چې ګینه هغوی نشي ورتلې. یاد دی چې دا مهم په باجوړ ایجنسی کې هم پیل شو چې د ایجنسی سرجن باجوړ ډاکټر زاکر حسین پوینا چې په ګرد ایجنسی کې به سلور لکه او 22000 ماشومانو ته څاسکي او ټکی وهل کېږي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد
مشال ریډیو تاسو غوږی په پاکستان کې د واکسین ورکول ادارې وای دوی د ګوزن ناروغي مخنیوي لپاره خپل حلو زلته دوام ورکوي. د دې ادارې چارواکو مشال ریډیو ته ویل د ګوزن ناروغي نوې پیښو په اړه له بیلابیلو طریقو معلومات ترلاسه کوي. پوهان وای له پاکستان د ګوزن ناروغي نه ختمېدو یو وجه دا هم دی چې هلته د دې ناروغي واکسیني کمپاینونو مخالفت کیږي. تفصیل منور شارا کوي.
په پاکستان کې ماشومان ته د پولیو په شمول د یو شمیر نورو ناروغیو خلاف قطرې او ټیکې لګول کیږي چې ورته ویکسین وایي. د لپاره د صحت مرکزونو او هسپتالونو کې جدا څنګه وي او بیا د صحت د محکمې نه علاوه د ای پی آی په نوم یو اداره د دې تنظیم او څارنه کوي. دا ویکسین چې اکثر یې ډیر قیمتي وي د ملګرو ملتونو د صحت د څانګې په مرسته د حکومت لاړخه مفت ورکول کیږي. په دې پوښتنه چې کوم ماشومان د ویکسینو نه پاتې شي د هغوی معلومات څنګه ترلاسه کوي د ای پی آی مرستیال مشر ډاکټر تیمور خان وایي
زمونږ بی پی ٹی سرویلنس سیستم دی او هغه سرویلنس سیستم چې کوم دی هغه جسمره د فالج ماشومان دی چې هغه د 15 کال کم ماشومان دی او ایته فالج شي زمونږ یو سکر دی چې هغه څه ته د پکې جی هغه نه پاتې کوم دی نه نوټیفای شي چې نوټیفای شي بیا موږ لیبل کو شه راکې ته فلانکي ډیسټریکټ د پولیو لیبل کې شي زمونږ په ډیسټریکټ لیول باندې چې کوم زمونږ ټیم ناشته دی چې شو انټر کنټرول دی کار کوي څنګه مختلف هیلث فیسیلټی دي مختلف هیلث فیسیلټی کې زمونږ د ګمنو ای پی ایکس نیټ زمونږ سټاف خاص دی ډاکټر پرمټک سټاف خاص دی هغه باوند دی هر هفته موږ ته زیرو رپورت راکوي.
بلخوا د چارسدې په یو هسپتال کې د ویکسینو د مرکز چارواکي زمرد شاه وای د مرکز کې یو شمیر نیمګړتیاوې دي. دا راز د خپل رپورت مرکز ته استولو په لړ کې هم د مشکل سره مخ دي.
زمونږ د سنټر کې یو موږ ته د ای پی ای د پارا چې کومه خپل جنریټر پکار دی برابر شوی چې زمونږ د ای پی ای د کار خبر کیږي نو د شډې نه ورنګ زمونږ د ویکسینو د خبر ہے
په دې حق لا ډاکټر تیمور خان اویل چې د هواد د نور مشکلاتو په سیر د دوی اداره هم یو شمیر مشکلات لري خو بیا هم دوی د هوارولو کوشش کوي.
هغه یو سیډ پروجیکټ او چای کې لکه د ویکسین د منیجمنت حواله سره او انفارمیشن ثرو آن لائن کړی دا د خوندور په دغه اړخ نه کوس په ډیسټریټ کې خو دې ټیک دا ټلیفون هم اویلیبل دی او بیجم د مزه کا خراب نه دی اویلیبل وی فالټ او انټرنیټ د فیسیلټی د کمپیوټر اویلیبل دی خو اوس په بي اچ یو کې لکه څنګه تاسو د چاغو بي اچ یو چې کړو کو الته فیسیلټی کې ځکه نو سره بیجم نشتال د ټلیفون نشتال او انټرنیټ راغلی کوم د نظر
ډاکټر تیمور خان زیاته کړه چې دوی د لړکې د امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس ای آی ڈی او د صحت نړیوالې ادارې ڈبلیو ایچ او سره هم په رابطه کې دي او ممکنه ده چې په نږدې وخت کې دغه مشکلات ختم کړي شي.
منوشه چې تاسو رپورت وړاندې کول د قانون او انصاف لپاره د کمی اسمبلی قائمه کمیټې په ماشومانو د ایجنسی تیری کونکو مجرمانو ته د سخت سزا ورکول لپاره ترمیمی بل منظوري ورکړې ده چې نور تفصیل د سراج ظهیر په رپورت کې ورو
د زیارت په ماخام اسلام آباد پارلیمنٹ هاوس کې د چیئرمین محمود بشیر ورک په مشرۍ کې د انصاف او قانون لپاره د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې غونډه وشوه چې پکې د ماشومانو د حقونو د قومي کمیشن ترمیمی بل وړاندې کړی شو. بل کې وویل شو چې کوم تند یو ماشوم سره جنسي تیری وکړه نو هغه ته به عمر قید سزا ورکولی شي. د ماشومانو په دوکه بې حجابه ویډیو یا تصویر جوړونکي ته به وکاله د بند او د 15,00,000 روپیو د جرمانې سزا ورکول کیږي. او دغه رنگ یو تن چې د یو ماشوم سره غیر اخلاقی حرکتونه وکړل نو د هغه لپاره 3 کاله د بند او د 50,000 روپیو د جرمانې سزا تجویز کړې شوې ده. او که چا د کور په ملازمینو باندې تشدد وکړو نو هغوی ته به هم 3 کاله د بند او د 50,000 روپیو د جرمانې سزاګانې ورکولې شي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې غړي علي محمد خان وویل چې د پنجاب په قصور ښار کې د ماشومانو سره د جنسي تیری د پیښې وروسته د انصاف او قانون قائمه کمیټه غوښتل چې دا قانون نور هم دومره سخت کړل شي چې دا رنگ پیښو کې ککړ یو تن هم له سزا بچ پاتې نشي. نو په دې وجه یې په دې بل کې د سختو سزاګانو لپاره ترمیم وکړو.
کوشش دا وشو چې دا ماشوم سره څه قسم ظلم کیږي لکه چې کوم سیکشوال ابیوز کې راځي کنه یو ډیفاین شو دې طریقې سره چې پای کې هر هغه طریقہ په میوزیک ویډیو په ذریعہ باندې هغه د انټرنیټ په ذریعہ باندې هغه په بل طریقہ باندې شي تاسو به خیال چې ټکنالوژي ډیره مخکې تللې ده انټرنیټ دی سوشل میډیا لا فیس بک دی ټوټر دی. کوشش دا وشو چې د دې دایره کار وسی شي چې داسې ونه شي چرته چې یو سړی یو عمل غلط ماشوم سره وکړي یا پسې استعمال کړي او بیا د قانون سهارا والی شي را په قانون کې خدا جرم نشته. نو موږ کوشش دا وکړو چې هر قسم څومره ذهن کې راځي چې داسې خبرې د مودرن ټکنالوژي حوالی سره چې ماشوم په هغه کې ایکسپلویټ نشي.
کله چې مشال ریډیو د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو یو تنظیم عورت فاونډیشن د مشر اسیم ملک نه د دې بل د منځوري په اړه پوښتل نو هغه وویل چې د دې بل د منځوري او د قصور د پیښې مجرمانو ته د سزاګانو ورکول وروسته به په دارنګ پیښو کې کمی راشي. خو باید چې رسنۍ او ولس هم دا شان کیسونه نه پټوي او خلکو ته یې په ډاګه کوي.
تاسو د قصور واقعیا هم وګورئ تر 100 کالونو روانه وه خو خلکو دا نظر و چې موږ که څه کمپلینټ وکړو نو شاید په دغه باندې کوم دې څه داسې څه عمل ونه شي. او دا واقعیا اوس مخته راغله او دې باندې مطلب دا چې بالانس شي کیسونه چې کوم دي هغه هم مخته راغلو. نو اوس هم امید دار چې قوانین هم بهتر شي نو آئنده دې پر چې کوم دې داسې کیسز کې وو کمې هم راځي. نو په ټوله دنیا کې دا شیشته دې خدای چې ال تک داسې کیسونه چې کوم دي په هغه پردن راځي زموږ په علاقه کې غریب نه چې کوم دي نه خلک خپل بند کی کیس رپورټ شي. نو امید دې چې ښه قانون موجود وي دلته کې څه روانه هم ورتل شي او داسې واقعیاتو مخنیوي او هغه کې کمې راوستل شي.
یاد دې وي چې د قائمه کمیټې د منظوري وروسته به اوس دا بل په قومي اسمبلی کې وړاندې کیږي. پس له هغه به په سینټ کې او له دې وروسته به د پاکستان د صدر پلاستیک کولو دا په باقاعده توګه قانون وګرځي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنو دن کو ساسې پام د هونیز خبرونه جمهوریت په لور راګرځو. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د پښتنو په تاریخ کې د جمهوریت او جمهوري اقدار موضوع څېړلې. تاسې به د سوات ریاست له مثال سره واورئ چې په څه ډول وړې وړې جرګې وروسته بیا په لویو جرګو او بیا د یو نظام او ریاست په بنیاد کې خودو کې بریالي شوې. تاسې به دا هم واورئ چې د پښتنو نورو سیمو جرګې آیا جمهوري وي او کنه. دا خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
په تاریخي ډول آیا د پښتنو ټولنې جمهوري اقدار یا ارزښتونه لرل او که څنګه د پښتنو د مشرانو ټاکلو نظام او جرګه څنګه وه؟ آیا دا د جمهوریت یوه بیلګه ګڼلی شو او کنه؟ د پښتنو عدلي قضایي جرګه څنګه وه؟ د سوات یوسفزیو تاریخي جرګو څه لاسته راوړنې لرلې؟ د هغو جرګو ارزښت څه وو او په څه شکل د جرګو په نتیجه کې ریاست جوړ کړل شو؟ د احمدشاه بابا د ټاکنې جرګه څنګه وه او آیا مؤثره وه او کنه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
۱۹۹۹
اوریدونکو له تیرو شاوخوا څلور لسیز راهیسې په افغانستان او لڅ د پاسه یوې لسیز راهیسې د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې ناکراری، ناامنی او جګړه روانه ده چې پکې ګڼ خلک وژل شوي، ژوبل شوي او بې کوره کړل شوي دي. د جمهوریت په تیرو خبرونو کې تاسو له پوهانو اوریدلي چې سیاسي ناارامۍ، ناامنۍ، وسلوالو بریدونو او جګړې په افغانستان او د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې نه یوازې دولتي یا ریاستي جوړښتونو ته تاوان رسولی، بلکې د پښتنو ټولنیز ژوند، د هغوی ارزښتونه یا اقدار، کړه وړه او ټولنیز جوړښتونه یې هم اغیزمن کړي دي. تاسو په تیرو خبرونو کې دا هم اوریدلي چې د طالبانو او نړیوالو وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله د پښتنو ټولنیز تشخص، شناخت او پیژندګلوۍ ته هم تاوان رسیدلی، او په ځینو ځایونو کې خو پښتانه بل عموم سخت دریځه او متشدد ګڼل کیږي. په دې لړ کې د جمهوریت په څو خبرونو کې تاسو واورېدل چې آیا پښتانه په خپل مزاج کې سخت دریځ دي او کنه سوله ییز خلک. په نننۍ خبرونه کې د سواد د تاریخ په تناظر کې د دې پوښتنې ځواب معلومو چې پښتانه په خپل تاریخ او ټولنیز ژوند کې آیا جمهوری ارزښتونه لري او کلری یې نو په څه شکل یې لیدلی شو. پوهان وایي د پښتنو د مشرانو ټاکلو لپاره د جرګې نظام له لرغوني یونانۍ ډیموکراسۍ سره سمون خوري. پوهاند جان کین په خپل کتاب د جمهوریت ژوند او مرګ کې لیکي، پخوا په یونان کې بعد د بیلابیلو سیمو خلک غونډېدل او د جرګې په شکل به یې د خپلو ستونزو پر هواري او د راتلونکو تګلارو ټاکلو لپاره کار کاوه. دې بحثونو به کله کله له یوې میاشتې زیات وخت هم واخیست. جان کین دې ټولنیز سیاسي جوړښت ته د اسمبلی ډیموکراسي یا د جرګې جمهوریت وایي. د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطان روم په سوات کې د بحران او جوړجاړي تر سرلیک لاندې د یوې څېړنیزې مقالې په حاشیه کې لیکي، جرګه د پښتنو دودیزه اداره ده چې پکې د ګډو ګټو او ټولنې پر موضوعاتو خبرې اترې او پریکړې کیږي. په جرګو کې د ټولو اړوندو خواوو استازیتوب کیږي او ټول ګډونوالي خپل نظر څرګندوي او په آزادانه ډول خپل دلیلونه ورکوي. تر دې وروسته بیا په یوه خوله یا په سلام مشوره پریکړه کیږي. په دې ډول شوې پریکړې په ټولو خواوو لاګو کیږي او که څوک یې سرغړونه کوي نو سزا هم ورکول کیږي او یا جرمانه یا نغه کیږي هم. د پوهاند جانکین او ډاکټر سلطان روم څېړنو ته په کتو پښتنه پیدا کیږي چې آیا د پښتنو جرګه هم د یونان پخوانی اسمبلی ډیموکراسي ته ورته ده او آیا دا جمهوری ده او که څنګه. د سوات په جانزیب کالج کې د تاریخ څانګې استاد خورشید خان د سوات یوسفزیو تاریخ مثال ورکوي او وایي په نولسمه او شلمه پیړۍ کې یوسفزیو د جرګو له لارې خپل ټول مشران ټاکلي ول.
د دې جرګې دغه کم ممبران چې دي دا هغې د خیر په سر باندې مشر انتخاب شوی دی، هغه بیا په شریکه باندې ناست دي. هغې بیا ځان له جرګه کوي. که زه به د یوسفزو د سوات خبره وکړم، دلته کې به ګرځي د ویشو نو لس کاله پس چې دی نو ویش په ماتېده. د یو علاقې خلک به بلې ته تلل او هغه به دې راتلل. کله چې به ویش مات شو او دوی به بلې علاقې ته راغلل، کې به ناستل، کیو به خپله جرګه جوړه کړله او پاڼې جرګه کې به کېناستل. حالا به یې کوله چې یاره ځان له مشر وټاو ندی ځان لبې پای کې مشر ورتاکو هغه ته به خان وي لازم موږ مشر شو. اوس ډیر شه مثالونه دي چې دی چې بیا ویش مارشه ده او بیا جرګه نه سره نو هغه سره چې دی مخکې ټاکله او هغه کارکردګي خلوه
خورشید خان وایي په هغه وخت کې په سوات کې بحران راغی او بیا جرګه وشوه چې مشر وټاکي.
نولس سوه پنځلسم او بیا بنزل باندې نولس سوه اوولسم کې. د دې نه مخکې په اتلس سوه او یو کم پنځوسم کې د سوات خلکو هم ځان له جرګه کړی او ځان یې مشر نیولی و. هغه سید اکبرشاه و. بیا په اتلس سوه اووه پنځوسم کې هغه بیا مړ شو. نو بیا جرګه ورانه شوه او پرته بیا په ملکي غوغا جوړه شوه. بیا پکې جنګونه وشو داندېلې
د پوهاند خورشید خان په خبره د سوات تر جګړو او بحران وروسته خلک اړ شول چې د خیل او تپو پرته یو عمومي مشر هم وټاکي.
د خیلونو مشران بیا غټسبانی مشران دا د کلی جرګه د چیو یا د تپې جرګه او بیا په غټسبانی د خیل جرګه د دې مشران کېناستل او هغې دا وکړه چې یاره موږ نه دلته کې اوس یو مشر په کار دی. مشر نه وي نو د بهر نه دغه کېږي. یو کس په کار چې راغه په کمان کې منګوي بیا جرګه کېناستله او هغې اوړمبی چې دی د ستانې باچا سید عبدالجبار شاه هغه ځان نه باچا کو. کال یو کال یا یو نیم کال پس هغه بیا د خلکو ورته چېرته لکه زموږ مشرې نشي کولی جرګې هغه مات یو قسم ادمي اعتماد یې پوک هغه لا بیا جرګه کېناستل. د سیدو بابا سید چې دی میاګل عبدالودود
په
1915 زیږیز کال کې د جرګو په نتیجه کې لومړی د سوات ریاست جوړ شو او بیا په 1918 زیږیز کال کې میاګل عبدالودود د دې ریاست مشر شو. خورشید خان وایي تر دې وروسته د سوات ټولو سیمو خلکو جرګه وکړه او په خپله یې ځانته قانون جوړ کړ.
کله هغه بادشاه شو د سوات بیا د دې سپاتې سبزي علاقه په علاقه یا تپه په تپه کېناستل او ځان نه یې قانون جوړ کړ. هرې علاقې خپل قانون جوړ کړ. هغه قانون چې وو نو په هغې باندې ریاست بیا عمل درآمد کړ او فیصلې پرې کولې. تفصیلات د هغې ټول موجود دي.
د تاریخ استاد خورشید خان په خبره دا د جرګو ټوله سلسله یا لړۍ په خپل مزاج کې او په خپل رویه کې جمهوري وه او دا په بشپړ توګه یو ډیموکراټیک عمل وو.
اوس دا ټوله رویه چې کوم دا سوشلی ډیموکراټیک دا خو جمهوري ده. دوزه چې ورته ګورم نو زمونږ په تاریخ کې او ولسي تاریخ کې په سماجي تاریخ کې د جرګې اهمیت او دې ته موږ ډیموکراسي د شپږټه سطحه باندې کې نو تاسو بیا سم نیو ولې شپې د سوات ریاست په جرګه راښوې دا د امپوز نه وو. بار نه څوک راغلی نه وو قصدی نه وو کړی خلک کېناستل جرګې وکړل او په جرګې ځان مشر ونیو.
د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطانی روم په خپل څېړنیزه مقاله د سوات بحران او جوړجاړي کې لیکي کله چې سوات ریاست جوړ شو نو پرمختیايي کارونه پیل شول. د ټولنیزو بدیو د ختمولو لپاره هلې ځلې وشوې. ښوونځي او روغتونونه جوړ کړل شول او په ډېره بریا په بې سواده یا انپړه او قبایلي ټولنه کې د دولت او حکومت عملداري سوله ثبات او امنیت ټینګ کړل شو. پښتنه دا ده چې آیا د پښتنو په نورو سیمو کې جرګې هم د سوات یوسفزیو جرګو ته ورته وي او آیا جمهوري وي او که نه؟ د پېښور پښتو اکاډمۍ پخوانی مشر ډاکټر پرویز مهجور خیشکی هم دا مني چې که جرګه د مشرانو د ټاکلو لپاره وه او که قضایي یا عدالي کار یې کاوه په خپل شکل کې اسمبلی یا پارلمان ته ورته وه او جمهوري وه.
جمهوري طریقه په دې نه چې ټول قام او قبیله یا کلي او بڑا خلک راغون شي یو مسله هغه ډسکس شي هغه ډېر ښه ښکلی مدلل انداز کې اندازه وایي چې ولګوي وایي نه پس هغه فیصله کوي او دا د پښتنو په وینه کې یو شامل شي ځکه نه چې د دې انتهایي تعبیرداري بیا کېږي هغې خلافورزي ډېره ګرانه نه کېږي. یو پرشر موجود دی د هغه جرګې نه بلکې د هغه ټول
ډاکټر خیش کوي کله چې انګریزان پر هند واکمن شول او بیا د پښتنو پر سیمو یې هم حکومت کول پیل کړل نو د پښتنو قومي مشرانو پر ځای یې نور خانان نوابان او ملکان پیدا کړل.
خان او ملک دا خو تاسو خبره کو چې دي کې د انګریزانو هغه سیستم او نظام د حکومت د طرف نه داسې خلک متهم کېږي چې هغه د انګریز حکومت دپاره کار کوي یا د یو استعماري حکومت دپاره کار کوي. هغه نمایندګان دي دا نواب شو خان شو خان بهادر شو. د دې نه علاوه د انګریزانو راسنه علاوه د پښتنو د ژوند کنجستکشن وي نو دوی کوم مشران وي خانان وغیره وغیره یعنی باقاعده خاندانی طور سره دا شي رواني دا هم فایده وه.
د سوات جانزیب کالج استاد خورشید خان وایي په سوات کې خو ریاست جوړ شو خو د پښتنو په نورو سیمو کې هم د پګړۍ خانان ول او جرګه به په هر حالت کې موجوده وه.
د سوات خو بالکل یو نوی شکل دی واغسته او ریاست یې په وجود کې راوسته خو د پښتنو په نورو علاقو کې په نورو ځایونو کې د هرې علاقې چې دی خپل مشر وو که نه هغه مشر شو نو هغه حکومي سړی وو لکه کاغه خان وو نو د پګړۍ خان وو د لونګۍ خان وو نو هغه چې هم خبرې کولې یا بې فیصلې کولې نو جرګه خو یې وه. جرګه خو په هر حالت کې چې دا هغه خو موجود ده په ټول تاریخ کې.
ډاکټر پرویز مهجور خیش کوي احمد شاه بابا چې د جرګې للارې د افغانستان مشر شو نو هغه هم ښه نتیجه ورکړي.
احمد شاه بابا چې راغون شو او هغه بادشاه خو نو هغه ځینې مسله وه بس هغه د علاقې خلکو هغه منتخب کړو چې وسته بادشاه شوي نو هغې هغه سړی غوټې کړو احمد شاه که پیدا شو احمد شاه څه کارونه وکړل که نه نتیجه خو د هغې هم ښه وي.
د تاریخ استاد خورشید خان زیاتوي که د ډیموکراسۍ موضوع وي نو بیا د رویې خبره باید وشي او که د پښتنو جرګو ته ولیدل نو په هغه کې هر کس خبره کولای شي یعنی دا په خپل یو جمهوریت رویه ده.
دیموکراسي چې موږ خوایو نو دا خو موږ بیا د پیوی خبره وکړو وس لکه د وزیرستان جرګه چې ګوره په وزیرستان په جرګه کې لکه هر څوک کې دی او هر چا تر خبرو د کولو چې حق سین دی. جمهوریت کې خدای راه شهره د خبرې د کولو حق پنه مساله چې کنه هغه مخې تر وړل په یو خاص فورم باندې په یو خاص مجلس باندې نو هغه خو زما په خیال چې په ټولو پښتنو کې دا شته دی شکل به یې لږ لږ بدلي یا به په ورګون وړو کې سطحه یا به په غټه سطحه باندې خو
که د پښتنو تاریخي ریښې جمهوریت او ولسواکي لري، نو بیا له تېرو څو لسیزو راهیسې د دوی د تشخص په اړه پوښتنې او پر دوی د وسلوالۍ تور ولې پورې کېږي؟ ډاکټر پرویز مهجور خیشکی زیاتوي، د پښتنو په تاریخ کې وسله پر دوی تپل شوې، خو اوس له ګڼو سیمو وسلې په ختمېدو دي. اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې تاسو واوریدل چې په تاریخي ډول پښتانه په خپل مزاج کې او په ټولنیز جوړښت کې ولسواکي او جمهوري اقدار لري. تاسو واوریدل چې څنګه په سوات کې د تپو او خیلونو تر جرګو وروسته لوی جرګې وشوې او مشران وټاکل شول، د ریاست بنیاد کېښودل شو، او بیا د هرې سیمې ولس د جرګو له لارې قانون جوړ کړ او مشر ته یې وسپاره چې هغه لاګو کړ. د پوهانو په اند دا هر څه په بشپړه توګه جمهوري طرز عمل و، او دا چې د پښتنو تاریخ د هغوی د جمهوري رویو او ارزښتونو ښکارندویي کوي. دا ونننۍ خپرونه، راتلونکې اونۍ به بیا د جمهوریت سره راشو په مخامخ.
جمهوریت